والی لپاره ټاکل شوی ولسوال ملا سرور نومیده او د لچنور کسان سره په هوایي حمله کې وشل شوی. خو سوال طالبانو په اړه څه دی ویلي؟ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د داعش څلور وسلوال وژل سوي دي. د وزارت ویاند فواد امان نن پر ټویټر لیکلي چې په خوږیانو کې د داعش وسلوال په هوایي عملیاتو کې وژل سوي. د دې خبر نور جزئیات نه دي خبر شوي. د ټاکل شوی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د سوچی په ښار کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. سوچی د روسیې یو ساحلي ښار دی. دا لیدنه د اسرائیلو د انتخاباتو په درشل کې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پر پولاین د 2 اف 15 جنگی جت الوتکو د پلورلو پریکړه کړې ده. دا د امریکا تر ټولو پرمختللې جنگی جت الوتکې دی او پولاین د ناټو یو مهم متحد غړی دی. د 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت د الوتکو دغه معامله به باید چې د امریکا د کانګرس لخوا هم تایید شي.
فرشتي جلال زینا په مننه. اوس هم فرشته غنی او د مخکه خوځو پرګرام
مخکخی خزی.
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسو د مخکخ خزی خبرونه ته هرکلی کوم. د نن د مخکخ خزی په خبرونه کې را سره د ماشومانو د ادبیاتو د بنسټ مشر نیمه غنی میلمنه ده. نیمه غنی له ښوونځي وروسته کله چې کابل ته راغله د ښوونکو د روزنې په پروګرام کې ګډون وکړ او په بریالیتوب یې 14 او 14 ټولګي پای ته ورسول. نیمه غنی له هغه وروسته د ښوونې او روزنې پوهنتون پایل کړ، خو تر څنګ یې د سید جمال الدین افغان تجربوي خوانځي کې د افغان ماشومانو په زده کړو بوخته ده. تر اوسه پورې 14 چاپ شوي اثرونه لري چې ډیره یې ماشومانو ته لیکلي دي. د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د ولسمشر غنی لخوا د اتل ملالۍ میډال هم اخیستی دی. تر څنګ یې ځینې نور ستاینلیکونه هم اخیستي چې په دې خبرونه کې به پرې بشپړ بحث ولرو. اغلی غنی، تاسو ته ښه راغلاست وایم. خوشاله چې خبرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
مننه فرشته جان، زه هم خوشاله یم چې نن ورځ یو ځل بیا د ازادۍ رادیو د محترم اوریدونکو سره په پروګرام کې ګډون کوم او د هغوی سره د سره خواله کوم.
لومړی غواړم ستاسو په وروستیو اثرونو باندې خبرې وکړو. څو کتابونه مو په وروستیو کې چاپ کړل؟ کوم شمیرې چې لمون سره دي شاید لاس دوه لسو ته ورسیږي؟ هم دسته
د وروستیو کې ملس کتابونه چاپ شول چې د کتابونو کې 15 پښتو او 15 دری چې هماغه کتابونه تقریبا په دواړو ژبو دي. او دا کتابونه د ماشومانو لپاره کوچنۍ انځوریزې کیسې دي او کوچنۍ کتابونه دي. خو د غینه مخکې مې یو بل کتاب چې هغه یو تقریبا ناول ګوټی ورته ویلی شو، د سولې او طبیعت په نامه، پروسه کل دغه وخت دغه شپو ورځو کې له چاپ راووته او هغه هم یو جایزه وګټله چې دا کتاب شریف د ماشومانو لپاره په یو سیالۍ کې مالیکلی و. د سیالۍ لپاره او هغه سیالۍ کې لانی کومره چې د کتاب یو جایزه هم وګټله او د کتاب خپور شو. او فکر کوم دا به اکثر ولایتونو ته رسیدلی وي. هغه داسې یو ډیسکا پروګرام د کتاب ته درلود چې د کتابونه باید ولایتونو ته هم ورسیږي، اکثر دوستانو بلوستی وي. د سولې طبیعت په نامه دی.
که درته وایي چې هغه سیالۍ آیا د کوم دولتي ادارې لخوا نه وه، کنه دغه سي شخصي توګه مو پکې ګډون وکړ، کوم شخصي یا خصوصي اداره وه؟
دا د ایسکیو په نوم یو اداره ده چې د ماشوم ادبیاتو لپاره کار کوي. کابل پوهنتون کې د نړیوال مرکز کې دوی هلته دفتر لري. او تقریبا د ټول افغانستان څخه یو سیالۍ په ترڅ کې له لیکوالو څخه کیسې راغوښتې وې یا د هغوی کتابونه راغوښتې وو او بیا جوري هیئت ورته ټاکلی وو او د هغې له طریقه چې هر کتاب د چاپ لپاره دوی مناسب ګڼه یا هم د ماشومان لپاره دوی په نظر هغه مسایل چې دوی یاد کړي وو هغه لیکوال پکې مراد کړي وو، هغه کتابونه جایزه وګټله. نو دا سیالۍ په سر په افغانستان کې په دواړو ژبو، یعنی په ټول افغانستان کې په لاره چول شوې وه. دا چې
که راشو دې ته چې کومه جایزه چې د زری کړکی په نوم وه، هغه هم کله واخیسته؟ هغه هم د ماشومانو د کتاب لپاره وه.
بله د زری کرک جایزه زما لومړنی د ماشومانو لپاره زما لومړنی انځوریزه کیسه چې واده هتل بستوري راوړي په نوم باندې هغه کتاب اخیستې و تقریبا لن څخه که اشتباه و نه کړم شپږ کاله یا اووه کاله مخکې اته کاله مخکې به وه نو دا کتاب د ماشومانو لپاره یو نقل دی یا یو داستان دی چې په یو ماشوم په هڅه او په ډېر اثر خي چې هغه غواړي چې خپل کلي ته روښنایي راولي نو دا کیسې عنوان هم همداسې اتل بستوري راوړي دا کیسه ما لیکلې وه او کتاب یې چاپ شوی و د مصور بنسټ لخوا بیا کله چې د زري کرکې جایزه رامنځته شوه نو هغه وخت دا زما کتاب د سیالۍ ته کاندید شوی و او هغلته ما دا جایزه وګټله.
بل وروسته یې چې ملا څه کتابونه چاپ کړل آیا دری برخه یې تاسو لیکلې وه که نه بل چا ته مسپارلې وه چې ترجمه یې کړي؟
نه ما دری پښتو یې دواړه مخپله لیکلي وو دری برخه کې هم زه کله کله یو څه لیکم او د چاپ مې دا لومړنۍ هڅه وه چې ما چاپ کړل دواړه پښتو دری مخپله لیکلي وو او دواړه ژبه چاپ شول او انځورونه یې تقریبا یو شی دي خو دغه داستانونه یې په دواړو ژبو فرق لري. یعنی
په افغانستان کې د اقتصادي ضعف سره ډېری کسان مخ دي، ځینې وخت ډېر ښه لیکنې کوي، ډېر ښه داستانونه لیکي خو د دې توان نه لري چې چاپي کړي. آیا تاسو د کتابونو په چاپولو کې نور کسان هم درسره مرسته کړي که نه په شخصي بودیجه مو چاپ کړي دي؟
نه دا کتابونه چې ما کله چاپول نو دا د ورېښمو لارو د ورېښمو لار تر عنوان لاندې د خان بنسټ لخوا یو د پور ورکولو یو پروسه وه چې په هغې کې دا کتابونه چاپ شول. لکه تاسو څنګه وویل د ماشومو لپاره کتابونه لږ څه ټول کتابونه البته لګښت ته اړتیا لري او په یوازې توګه یو څوک نشي کولی چې هغه پرې کړي نو دا مرسته له ما سره هغوی کړې وه کتابونه ما چاپ کړل. او د ماشوم لپاره چې کتاب چاپېږي باید کیفیت یې ښه وي، باید رنګونه پکې ډېر مراعت شي ځکه رنګه کتاب بیا خپله قیمت لوړېږي کله چې رنګه چاپېږي. نو دا ټول مسایل په نظر کې نیول کېږي. او ستاسو په خبره چې عادي لیکوال کله کله نشي کولی چې هغه ډېر ښه څه یې لیکلي وي چې هغه چاپ کړي او لګښت یې پرې کړي، نو که دغسې مرکزونه رامنځته کېږي زما په نظر دا به ښه وي ځکه چې لیکوال له دې سره کولی شي خپل فکر زر تر ماشومانو پورې ورسوي. او موږ ماشومان کتاب ته ډېره زیاته اړتیا هم لري. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې ماشوم لپاره ډېر کم کار کېږي.
بله، تر کومه چې ستاسو د ژوند په اړه مو اورېدلي دي، زده کړې مو په ډېرې سختۍ سره مخته یوړلې او تر څو مو وکولی شوی چې دغه ځای کې چې اوسي دلته راورسېږي، که څه معلومات اورېدونکو سره هم شریک کړئ.
بله فرشته جانې، نه تنها چې زه په افغانستان کې اکثره نجونې او مېرمنې کله چې غواړي زده کړو ته زړه ښه کړي نو لومړني محدودیتونه یې په مخ کې وي. هغسې ما هم محدودیتونه درلودل او هغه محدودیتونه داسې وي چې کله کله سړی له پښو وغورځوي او فکر کوي چې نور بس دي همدلته باید پرېږدم. ډېره زیاته حوصله غواړي چې کله دوه درې ځله ته یوه ستونزې سره مخ شي او بیا پورته شي او هغه ستونزې سره مقابله وکړي. نو ما دغه تصمیم نیولی و چې نه باید مخته ولاړه شم او تر اوسه پورې زه هر کار کې همدغه هوډ له ځان سره لرم چې نه یو بل قدم هم باید واخلم. پوهېږم چې ستړیا وي، کله کله انسان ناهیلی شي، کله ستړی شي، کله حالات داسې شي چې فکر کوي چې نور نشم کولی چې مخته ولاړ شم، خو دا د انسان په تلاش پورې اړه لري، د انسان په انګیزه پورې اړه لري، څنګه انګیزه لري، څومره انګیزه اخیستې ده چې مخته ولاړ شي. او که زه له اورېدونکو سره څه شریکوم هغه دا دی چې زه اورېدونکو سره هغوی چې په همدغسې موقعیت کې همدا اوس دي زه هغوی ته وایم چې باید مبارزه وکړي او مخته ولاړ شي. او هغه کسان چې په خپل کور کې دغسې کسان په محدودیتونو کې ویني زه هغوی څخه هیله کوم چې د هغوی لاس ونیسي او ورسره مرسته وکړي تر څو چې خپلو هیلو ته ورسیږي. او هیڅکله رسم و رواج او امنیت او دغه کیسې موږ باید بهانه نه کړو او خپل ماشومان خصوصا لوڼې د سواد له دغه لوی نعمت څخه محروم نه کړو.
تاسو ما اورېدلي چې تر څو کلونو پورې لومړیو کې تاسو نشوي کولی چې زده کړې ادامه ورکړي، زده کړې وکړي، بیا وروسته څنګه تاسو وتوانېدی څو کلنه وای چې تاسو بیرته ښوونځی پیل کړ، بیرته مو وغوښتل چې نه باید دې لارته ادامه ورکړي؟
نو زه تر اومه ټولګې پورې ما زده کړې کړې وې. بیا وروسته داسې وخت راغی چې ښوونځي بند شول او زه باید ما زده کړې نه وای کړې. خو زه آرامه کښېنه ناستم، چیرته چې مې کتاب لیدلی، چیرته مې چې اخبار لیدلی، چیرته چې مجله وه، یعنې داسې وخت راغلی چې ما یو کتاب درې ځله هم لوستی، نه د لپاره چې هغه موضوع به ماته جالبه وه، د دې لپاره چې مثلا زه باید یو څه ولولم، زه باید همداسې شاته پاتې نه شم. داسې وخت شوی چې د یو اخبار ټوټه ما راخیستې او هغه مې لوستې. یعنې ډېر زیات مې هڅه وکړه چې هغه څه ورته وایي، هغه سواد چې ما زده کړی و هغه رانه هېر نه شي، تر دې چې یو وخت وتوانېدم چې بېرته له خپلې زده کړې له سره شروع کړم. نو په دې کې هغه وخت بیا د خپلو هغه هڅو ثمره راته معلومه شوه او ډېر مې په ځان ویاړ وکړ چې ما شاته پاتې نه شوم. او کله چې زه زده کړې مې له سره پیل کړې، ما ډېره کمه ستونزه په کې درلوده. او کله چې زه د ښوونکو د روزنې مرکز ته ولاړم، هلته کله چې ما زده کړې پیل کړې، هلته چې ما په لومړۍ درجه باندې زه کامیابه شوم، نو بیا هلته ما په ځان ویاړ وکړ چې که زه ما د هر څه شاک کړی وای، ما داسې فکر کړی وای چې نه زه به نور ونه شم کړی، نو بیا به ما نه شوای کولی چې هغه څه هیلې چې لرم هغې ته ورسېږم. اوس چې کله مثلا زه خپله زده کوونکو ته درس ورکوم، هغوی ته یو څه ور زده کوم، نو هره لحظه زه په هغه خپل هغه کارونه مې چې کړي مې دي، هغه هڅې چې کړي مې دي، په هغې باندې ویاړم او غواړم چې تا له دوستانو سره شریکه کړم چې انسان کله چې په یوه ښه لاره کې یو ګام هم اخلي، نو که کله شاته ګوري بیا پوهېږي چې دا ګام ما سم اخیستی دی، نو باید په ځان وویاړي.
ستونزو په اړه مو کره ته ووایئ چې په ژوند کې مو تر ټولو لویې ستونزې په کومه برخه کې وي، څنګه بې چې تاسې د زده کړو پر مهال یې له ستونزو سره مخ کوي خو بیا مو هم وکوای شوې چې ادامه ورکړي.
خو دا ستونزه یوازې زما نه وه، په افغانستان کې د اکثرو نجونو او میرمنو ستونزه وه، ځکه چې افغانستان کې ښوونځي د نجونو په مخ وتړل شول. نو دا ستونزه فکر کوم هغوی چې درک کړې ده، هغوی یا یې لیدلې ده، هغوی ښه درک کولی شي. ټول فکر کوم فرشته جالي نه پوهېږم دغه وخت کې به تاسې ښوونځي کې به وایي یا به نه وایي. هغه وخت کله چې څوک ښوونځي ته غوښتلې چې ولاړ هم شي، نه شوی کولی چې ولاړ شي. او بیا موږ په کلي کې وو، هلته خو بیا نو د کوو هم دغه اجازه نه وه، ښوونځي موږ نه درلودل. لا پاده مرغه چې اوس هم زموږ کلي کې ښوونځي نشته او هلته زموږ کلیوالې نجونې نشي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي. او زما یوازینی څه شی چې اوس ما ځوروي دا دی چې هغلته زه وینم چې زما په څېر نجونې چې هغه وخت هموغوره د هغوی په عمر وم او هیلې مې درلودې، هغوی هم همداسې هیلې لري. او کله کله زه ځان ډېر کمزوری حس کوم چې دوی سره څه نه شم کولی، او تل په دې هڅه کې یم چې یو وخت وکولی شم، یو وخت نه ډېر ژر وکولی شم دوی ته یو څه دغه حل لارې پیدا کړم او دوی هغه خپلو هیلو ته ورسیږي.
بله، که راته ووایي آیا په میرمن بهیر کې رضاکاره توګه ښځې راغونډېږي او غونډې نیسي او ورکشاپونه او روزنیز ترینینګونه تنظیموي، که نه مالي کومه ګټه هم دوی ته رسیږي له دې لارې؟
فرشته جانې، راغه وخت نه چې من به هیڅ جوړ شوی یو کال وروسته زه ورغلی، نو ما نه دي لیدلي چې هلته د یو څوک د پیسو یا غوښتنه وکړي یا د پیسو خبره دې مطرح شي. زه خپل هلته یعنی تقریبا کله د میرمن بهیر غونډې چې وي هره اونۍ زه هلته حاضري ورولم. هېڅکله مې په دې اړه فکر نه دی کړی چې دلته زه باید مادي ګټه ولرم، ځکه هغه میرمنې چې هلته هره اونۍ راځي یا غونډې نیسي یا مثلا له نورو میرمنو سره مرسته کوي، هغوی خپله له داسې شرایطو څخه تېرې شوي دي. موږ ټول باید یو بل ته لاس ورکړو. میرمن بهیر دغه لاس ورکوونکې ټولنې په توګه عمل کوي او تر اوسه پورې چاته یې مالي ګټه نه ده رسېدلې. او فکر کوم له دې وروسته هم که څوک د مالي ګټې په نیت میرمن بهیر ته راځي، فکر کوم دا یاد رس نه دی. میرمن بهیر یوازې معنوي شتمنی لري او هغه له خلکو سره ویشي او له میرمنو سره یې ویشي.
بله، هلته مو کله د دې موقع برابر شوي چې د افغانو ښځینه لیکوالانو یا شاعرانو کتابونه هم چاپ کړي یا کوم چا ورسره مرسته کړې ده دغه بنسټ سره؟
بله او کتابونو په برخه کې موږ سره ځنه وخت مرسته کیږي موږ کتابونه چاپو کله چې ګورو چې په یوزا کې فرصت دی کتاب چاپولو مرمن بهیر موږ خپل ازاو ته وای چې کڅو کتاب آماده چاپ لپاره لري هغه ته معرفي کوو او اکثره بیا داسې هم کیږي چې مرمن بهیر کې کسان یو بل سره پیژني بیا خو مراجعه کوي مرمن بهیر ته تاسو کتابونه لري چاپ لپاره ځکه چې خو پیږي دلته مرمن دي چې لیکوالي کوي او کار کوي نو بیا غوی لم څه غواړي چې کتابونه لري د چاپ لپاره او بیا د غوی د چاپ برخه کې لم سره مرسته کوي په دې برخه کې د دوستانو همکاري هم مسلم سره وي
بل هر څه چې د چاپ لپاره آماده وي دوی قبلې کنه معیار ټاکل شوی دی چې په کوم معیار باید لیکنی برابرې داستانونه او شعرونه برابرې
نو فکر کوم غوی چې مرسته کوي غوی کوم ځان ته معیار ولري نو هغه مخکې محتوای چې موږ دغه معیار باندې لیکنه غواړو یا مثلا خود دومره فرمایشی لیکنې مرمن بهر کې هم څوک نه کوي او موږ کوښښ کوو چې خپل لیکوال یا لیکوال غوی آزاد پرې خودل شي چې مثلا څو غواړي ټولنه ته وړاندې کړي البته که تخنیکی مرستې ته ضرورت وي یا مثلا دوی لیکنه کمزوري وي یا مثلا دا مرستې ته ضرورت وي چې غوی لیکل ښه شي بیا وروسته یې چاپ کړي په دې برخه کې موږ ورته مشوره ورکوو او ورته وایو چې دا لیکنه تر اوسه پورې د چاپ لپاره خامه ده او باید په دې باندې نور کار وشي یا لیکوال تر اوسه پورې د برخه ته یا د زیتن در رسیدلې لیکواله چې اثر چاپ شي یا شعر چاپ شي دا مرسته ورسره کوو خدا چې موږ ورته وایو په دې موضوع ولیکا یا دا موضوع باید ته ولیکې او دا شی ته ولیکې فکر کوم دا بیا د لیکوال هغه شخصي ازادي به ترې اخلي
استاسی خپل د ژباړې په برخه کې مهم کار کړی دی کوم کتابونه چې تاسو ژباړلې دي د کوم ژبو څخه دي او څومره کتابونه مو چې چاپ شوي دي هغه ژباړلې دي
ژباړې په برخه کې زه ډېر څه چې خبره کړې دي یعنی انټرنیټ کې خبره شوې دي یوازې یو کتاب مې چې د ماشوم روزنې په اړه ځینې مقالې دي هغه له دوه نور دوستانو سره په ګډه چاپ شوی دی ډاکټر سی محب لازغم او مېرمن اناهیتا روحي دغوی سره یو ځای چاپ شوی دی نور کله چې زه ژباړې کوم هغه زیاتر په ویب سایټونو کې او مجلو کې خبرېږي او د زیاتر د انګلیسي او دری ژبې څخه زه ژباړه کوم یو یوازې دری ده چې په افغانستان کې یعنی څوک چې افغانستان کې اوسېږي اتمان کابل ښار کې هغوی پرې پوهېږي او انګلیسي سره لږ څه ناڅه بلده یې
خو تر ژباړې چې مو خبره رسېدل خامخا کافي بلده یې تاسې په د بېلابېلو ادارو لخوا ستاینلیکونه ترلاسه کړي ستایل شوي یې که راته ووایې کله چې ابرار مؤسسه استاس شیر د غوره کړ او لومړی مقام وګټه هغه لومړی ځل و چې تاسو خپل شیر یو سیالي ته لیکلی و کنه او مخکې د غونه مو هم کوم سیالي کې ګډون کړی
فکر کوم هغه زما لومړنی شیر و چې سیالي ته مې لیکلی و کومه سم په یاد وی نو هغه شیر داس شیر و چې باید د سولې په اړه اما په هوایي خلکو زیات شي نو هغه شیر مالیکلای وو او کله اس دا تامه مینه درلوده چې غادي لمړی مقام وګټي ما ویل اغل ته وزلاره شم زخپل شیر بوایم یعنی هغه محفل څخه بخوند واخلم نور پیدم چې نور کسان شته شیر به لمړی او دوام دره چې اخلي خو کله چې زما د کتاب نو واخستل شو زما کتاب لمړی درجه ګټلې و یا زما شیر الکوم زما شیر لمړی مقام ګټلای وو زغه خوشحالي ست نشم بیان ځکه چې غز زما لمړی ځل وو او فکر مې وکړ چې یو شی لیکلای شم زخه شی لیکلای شم او ماته ډیر زیات دغه څورتوی روحیه راکړله
دا ماشومان د ادبیاتو د بنسټ موکله رامنځته کړ او د څومره وخت لپاره هلته تاسو کار کوئ او دغه مشرتوب په غاړه لري
ماشوم ادبیاتو په افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ یو کال تقریبا یو کال سم یشت مخ کې رامنځته شو په دې هغه وخت کې انتخابات وشول او د افغانستان د اکثر ماشوم مدبیات لیکوال چې وغیره ټول شوی وو او انتخابات په نتیجه کې یعنی د رائے میراوړی او زمشره وټاکل شو. نو بیا یو بورت هم لرو چې وای هم لمو سره یو ځای کار کوي او لغیر ورځ رئیس تر اوسه پورې مو په کتابونو په چاپ او د ماشوم په ادبیاتو برخه کې په نورو بیلابیلو برخو غوړ چې کار وکړو. تر اوسه پورې مو تقریبا 10 کتابونه ماشومان ته چاپ کړي دي چې 2 کتابونه مو د افغانستان د بیرته اخیستنې د سلمې کلیزې په ویاړ 2 کتابونه زموږ چاپ شول او له چاپ څخه راووتل او دغې تر مخه هم 4-5 کتابونه چاپ درلودل. یعنی دغه زموږ د کار په لومړۍ 2-3 میاشتو کې وو او دغه کار مو کړی دی او هوډ لرو چې په دې برخه کې ډېر کار وکړو.
بل په دې کې کار کول سخت بریخي کړه ته وای ایا بیا مالی برخه کې هم څوک در سره مرسته کوي کنه تاسو پر رضاکاره توګه کار کوي په خپلو کې سره پیسې چوي کتابونه هم چاپوي؟
نه، مالی برخه کې د افغانستان ولسمشر له موږ سره لومړی ځل لپاره د یو کال مرسته وکړه او بیا یې راته وویل چې داسې راته وویل شول چې باید وروسته د خپلو پښو ودرېږو، یعنی کتاب خرڅ کړو او د هغې له لګښتونو څخه موږ خپل دغه بنسټ وچلو. تر اوسه پورې موږ په هماغه مرستو باندې خو موږ غواړو چې لکه دوی چې موږ ته سپارښتنه کړې ده او موږ هم دا هیله لرو چې وخت دا بنسټ په پښو ودرېږي او افغان لیکوال نور داس نه وی چې مثلا د خپل کتاب لپاره پیسې ونه لري.
کتابونه مو تر ولایتو هم رسیدلی دي، کله تاسو نور ولایتو ته هم سفر درلودلای چې وګورئ چې ماشومان څومره ستاسو کتابونه لولي څومره خوښي.
خپل هم سفر نه درلودلای خو کتابونه مو ولایتو ته ځنې ولایتونو ته لیږلي دي او دغه 13 میاشتې ځنې عکسونه ما ته راورسېدل چې ماشومان په ډېر مینه زما کتابونه لوستل یا مثلا ورسره عکس اخیستی و یا هغه پلاس کې و، نو ما ته ډېره زیاته خوښي راوبخله. په دې هیله چې وخت هر افغان ماشوم ته کتاب ورسیږي که زما کتاب وي که د بل چا کتاب وي، ماشومان له کتاب څخه سره ملګرتیا پیل کړي او کله که ماشوم په ماشومتوب کې له کتاب سره ملګری شي نو هغه فکر کوم له خپل فکر سره ملګری دی او هیڅ کله هم دغه فکر بیا نه خطا وځي او هغه حتما یو ښې لارې ته هدایت کیږي. او زه ډېره خوشبینه یم چې یو وخت به افغان ماشومان هم لکه د نورو نړۍ ماشومان لومړنی ملګری به کتاب واوسي.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ کې آیا نور میرمنې هم در سره شته دي که تاسو یوازینی میرمنې چې هلته مشرتوب هم په غاړه لرئ او غړیتوب هم لرئ؟
هو، نه، زموږ سره څلور میرمنې نور هم شته چې هغوی هم د ماشوم د ادبیاتو برخه کې لیکوالي کوي، هغوی هم تکړه میرمنې دي. همدارنګه زموږ سره لیکوالې چې هم همکاري دي، موږ ته چې لیکنې را لیږي، هغوی هم په هغو کې هم میرمنې هم شته او نجونې هم شته. له نیکمرغه ماشومې نجونې چې هغوی ماشومان چې ماشومانو ته لیکل کوي، یعنی خپله چې دوی لیکوالانې دي، د هغوی هم چې کله خپلې لیکنې را وړي موږ هغوی سره په اصلاح کې مرسته کوو او غواړو چې هغه تر چاپه ورسیږي. نو یوازې نه یم، هلته هم میرمنې شته او هغوی تکړه میرمنې دي، هغوی هم هوډ لري چې ماشومانو لپاره کار وکړي او کوي.
بله، په افغانستان که څومره اړتیا ده چې ښځې په فرهنګي برخه کې له هم پیاوړي شي، له هم مخته ولاړې شي، او څنګه یې ارزوي اوس مهال اوسنی وضعیت؟
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې فرهنګ د یو هیواد هغه برخه ده چې یو هیواد ژوندی ساتلی شي، د یو هیواد هویت ژوندی ساتلی شي او تاریخ ته کار کولی شي. نو په دې برخه کې نه یوازې ښځینه بلکې ټولنه ټول قشر باید فعال واوسي. نو میرمنې ماشاءالله په دې وختونو کې فعال دي، غواړي په بیلابیلو برخو کې خپل بخت وازمایي او خپل استعداد وازمایي. او د فرهنګ برخه کې هم زه ګورم چې میرمنې ډېرې زیاتې بوختې دي تر پخوا او ګامونه یې ډاډه شوي دي او دوی پوهیږي چې مثلا دلته کار کولی شي او په دې برخه کې استعداد لري او هر څوک غواړي چې هغه برخه کې چې استعداد لري هغه برخه کې کار وکړي. داسې نه دي هغه محدودیتونه، البته زه د محدودو ښځو په اړه ځکه وایم چې یوازې لوی ښارونو کې موږ دغه اسانتیاوې لرو زده کړو، خو زموږ کلیوالې میرمنې هم چې دي هغوی هم اوس رادیو اوري، اوس تلویزیون ګوري، اوس مثلا عامه پوهاوي ته لاسرسی لري او دوی پوهیږي چې که یو وخت دوی ته زمینه مساعده شي دوی له ګنډلونه رانیولې تر اقتصادي کوچني کاروبارو جوړولو پورې په هر څه کې دوی دا وړتیا لري او کولای شي چې خپل ځان ثابت کړي چې دوی هم کولای شي د نارینه په څیر یا د نارینه ترڅنګ د ټولنې لپاره مفید غړي واقع شي.
بله، تاسو د ښوونکي په توګه هم دنده ترسره کوئ، که چیرې لږ څه مو د دې دندې په اړه معلومات راکړئ، څومره وخت کیږي چې تاسې یوه ښوونکي یاستئ او درس ورکولو هغه اصحاب مو څه ډول دی؟ آیا تاسو ډېر جدي یئ په درس کې که نه آرامه یئ؟ له زده کوونکو سره ځینې استادان ډېر ښه چلند کوي، خو ځینې بیا جدي شاګردان ترې ډارېږي.
هو، زه اوه کاله کېږي چې زه ښوونکی یم، او اوه کلونو کې نه پوهېږم که مبالغه ونه شي، ما تر اوسه پورې خپل زده کوونکو باندې غږ نه دی لوړ کړی. کله چې زه هغه وخت چې ښوونکی نه وم، له ماشومانو سره زما ډېر اړیکه نه وه، کورنۍ کې ماشومان ډېر کم وو، او یعنی خپل میندو سره مصروف وو. ما فکر کوه که یو وخت زه ښوونکی شم نو ماشومانو سره به زما اړیکه څنګه وي. خو اوس چې زه ګورم، زه په ښوونځي کې یو ډول وم، کله چې له ښوونځي څخه راوځم بیخي بل ډول وم. ټول ماته وایي چې ښوونځي کې ستا څېره او ستا دغه خندا دومره وغوړېږي چې خلک فکر کوي چې ته هېڅکله به هم جدي کېږې نه. او کله چې له ښوونځي څخه راوځم بیا هماغه عادي کله جدي وم کله سمه وم. خو په ښوونځي کې زه له خپلو زده کوونکو سره ډېره ښه رابطه لرم، او فکر کوم که څوک اوس زما کوم زده کوونکی دا خپرونه اوري، نو هغوی هم مطمئنه یم چې همدا به وایي چې زه له دوی سره مهربانه چلند کوم او کوشش کوم. دا داسې نه دي چې مثلا شاید زه مهربانه واوسم، خو دا زما دنده ده چې او د ټولو ښوونکو دا دنده ده دا چې کله زه اعصاب می خرابی، کله مثلا زه ستونزه لرم، کله زه خوشحاله نه یم، خود شاگرد حق نه دی چې زه د لغوی سره د خپل وخت دی لغوی څخه وباسم. دا زما دنده ده او دا ما قبول کړی ده چې زه باید یو ښوونکی واوسم. کله چې یو ښوونکی یم نو زه باید په خپل عملو کې مغوی ته وښایم چې څنګه چلند باید وکړم. زه چې کله د ښوونځي دروازې ته داخلیږم نو هغه وخت زه خپل دنده ته داخلیږم، او په دنده کې تاسو خو پوهیږئ چې مثلا ډېر شان دي چې هغه که عادي حالت کې موږ ته اجازه ده، په دنده کې هغه موږ ته اجازه نشته. او زه فکر کوم قهر کېدل ماته په دنده کې اجازه نشته.
ولسمشر غني، تاسې ته د اتل ملالۍ مډال درکړی، دغه مډال مو کله ترلاسه کړ؟ څه وخت؟
درې کاله مخکې د سیو د چلډرن مسیح لخوا د ماشومانو لپاره تقریبا 1600 کتابونه چاپ شول، چې دغه په هیئت کې دغه د کتنې او د انتخاب پایت کې زه هم وم. بغي کتابونه کې ما ډیر زیات کار وکړ، دغه تر مخ می هم د ماشومان لپاره کتابونه لیکلی وو. نو فکر کوم لسمشر لغې ورسته د ماشوم د ادبیات برخه کې د اتل ملالۍ مډال ما ته راکړ چې دوه کاله دغه څخه تیری کې، او دا مډال ما ترلاسه کړ. او ویاړم چې ادا خل کولی څه مې کړی دي چې ماشوم ادبیاتو لپاره یې وکړم.
ډیره مننه چې موږ خبرونې ته راغلی. درنو اوریدونکو، ستاسو نه هم مننه کوم چې راسره ملتیا مو وکړه. تر دې دمه تر بیا هم په لاس پاره.
چیرې مشي زمونږ د ټولو